ماسپخین یو بجې شو اوریدم کو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرو سره ډیره پر یو شمې سمو موضوعات پر ټوکونه د پاکستان یو نړیوالو رسپانو لیکنې یو ونیس پروګرام تاندې هلي درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاو
سر ټکی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع افت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي له وسله والو طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. اوسم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیم سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړې. په دې موقع نواز شریف له سیلاب متاثره شوو خلکو سره ولیدل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت له مخکې ځخه چترال ضلع افت ځپلې ګرځ ولیدا نو ځکه دوی ورته ټول زرعي پورونه معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستو حکم هم ورکړي. دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په تیرو 14 کلونو کې د چترال ضلع لومړۍ دوره ده. برخو د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو امداد اعلان کړی دی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د سوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټي ایم ای د پېښور 400 نوښار سوات او د هغو سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطر دی خبرداری ورکړی چې هر قسم حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایده قبیله پر کډوالو ژغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیله کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دي تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نمونو اندراج وکړي چې دا شان د سیمې د ټولو کډوالو سندل یقیني سي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونو اندراج نه وکړي نو هغه به خپل سیمه ته ناستوي. د بداسې حال کې دا چې 13 ورځ هم د دې قبیله یو سلنو نسکورنی خپل کورونه ته ستنول سوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یو ایسوی شزه آسیه بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل سوی د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیه بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه وي سوی تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدلی. د 5 بچو مور آسیه بیبی په خپل درخواست کې دریس خپل کړی چې عدالت د سزا ورول په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو سزا ورکړې ده. یاد دې وی چې په 2009 کال کې آسیه بیبی د کلو ځین شوزو د توهین رسالت تور لګولې وو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسله والو طالبان سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره سي. د دې شورا وایان شهزاده شاید پرون خبرې لاندې په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه نو ونه ویلې خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی شولې تر څو د سولې دوم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه بمنګ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمنګ د طرفه چې کم هيځي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبري د جولای میاشتې په 10 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 تنه ووژل شول او 34 زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودیدونکو موادو واسکټ اغوستی په موټرسایکل سپور او د وسلوالو په بازار کې چاودنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمن د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما هم دا راز طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلی دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون د ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلي. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګونټانامو زندان د خوندي او په ذمهوارۍ سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلی ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جوس ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې شوي دي. د ارنست په وینا سپینې ماڼۍ په ګونټانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږدولو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استول شوې دي. جارنست ویلي چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګونټانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګونټانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 کال راهیسې د ترګړې په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. عراقی چارواکي وایي په بغداد کې پرون په دوو موټر بم چاډونو کې لشتلجه شپږ وستنه وژل شوی او 50 زخمیان دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې شوی چې زیات شیګان پکې اوسېږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیع سیمه کې شوی لشتلجه 13 وژل شو او 16 زخمیان شو. دویمه چاودنه د شباب په سیمه کې شوی چې د پولیسو په وینا لشتلجه 8 کسان پکې وژل شوي او 22 زخمیان شول. د حملو ذمواري کمې ډلې نه ده منلې. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم حال او کرنسي قیمتونه تاسو ته وړاندې کوو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.03 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلاونو له لاسه د خیبر پختونخوا د تر ټولو زیاتې ځپل شوې سیمې چترال دوره کړې او د غیظمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د چاسدې د شوقدر زمیدار وایي فصلونو ته بارانونو تاوان رسولی دی.
کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی. مالک ورانی مو غواړي خرڅې بارین تناسب ورته دور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی رکړوالو غوښتي چې دروانه میاشت تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلی یو تن چې خپلې سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
کورونو کې د اوبو پان دي هغه بالکل خوش شوي دي. د اوبو سهولت نشته او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوي نه دي.
افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور دروانی میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته ډېر هیله مند نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
اونیس پروګرام تاندې هیلې هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د غیظمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نو موږ یو اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کارویان لا نور تیز کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان موسمیاتو محکمې ویلي په خیبر پختونخوا او قبالي سیمو کې به د پشکال بارانونو روانه لړۍ تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلې دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادی دانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زرعي ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوي قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او بحالی کارونه به صوبایی او وفاقی حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د ترڅنګ د آفتونو سره د مبارزې صوبایی ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلعي انتظامیه سره سره ادارې یې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړی کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم په شکل بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي، چې ورسره بعد دریای کابل او دریای سین په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د چاسدې د شپقدر هغه کروندګر چې پردایز مکی په نیمایي ګټه کری وای، روانو بارانونو ورته سره باتینګن کدوان او د بندو کروندې خرابې کړې دي. دوی د بارانونو د وجې سبزیانې له وخت نه وړاندې وستي او وای چې په هر یو جرب پټي پسې دویم جرب پټي تاوان شوی دی. په دغه اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترگزی رپورت.
په شوقدر کې د بارانونو د رواني لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوي، چې کروندګر وای چې هغوی سکل د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچې ولې ټماټر کوي بس باران مارم پورې کینو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوې دي. مالک خو رانی مغواړي پټي مال خو دایي ګوره مثال تاوی ولې تا خرڅ کړو خرڅي باران تناسي ورته دور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چنن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سره باټینګن او بینډه یې خرڅله راوړی وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ورسره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره بس دا ټماټر ماټر د خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا والله بس روتی وو دا کدو مې راوړی دی ټماټر مې راوړی دی سپینډه منډه وی هغه بس ختم شوی نه پټی مټی خو لاله خراب کړی جی پټی خو پروس کال مال جیرو پټی تقریبا 150,000 روپیا کړی وسه کال مې دوه جیرو بکرلې دی او تقریبا 60,000 روپیا ټول پورن کی مزدی باران ماران بس ختم کړی هر دما به تقریبا 50,000 تاوان شوی.
او د سبزیانې او بیو پاره چې کروندګرو نه سبزیانې خري او به خرڅوي وای چې باران سکه تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څو ورځې وړاندې غلې هم شوی و.
ګل خان د یوسف خان قره د دې کې یو خان دی امیت خان نوم دی هغه تقریبا 8 جیرو پټه کړل ټول ټال به 2 جیرو بم ولنی شوی نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی بیا زموږ دې کړي یوسف خان قلا کې دغه دې کې یو پټه او دغه تقریبا 7 جیرو به باغمو نا غریب دې نه بس او ایستل پټه خالی پوسې پکې جوار کړی کنه.
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمینه د صوبې سیملې د غړي عارف احمد زینا وکړه
او دې سلسله کې د دې زبا اساسل کمشنر متعلقات از ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې راول دي جایزه واخلي چې تاوان شوی دې متعلق په پټواري سمیت چې لاړ شي وي خپل له وکی نو زما به ان شاء الله پوره کوشش چې څو دې تر حکومت تر طرفه ملاوي دلو غشتا امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زیدا هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي وچراشی او د کروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لغیزوې د خلکو ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راغستي. لیکن وايي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه د زیانمنېدو احتمال ډېر وي، اوسیدونکو ته پر وخت خبرداري ورکړل شي نو یې ممکن ده چې د ډېر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړي دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي یې په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅ ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمهواري مهمه بولي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلی له کډوالو غوښتي چې دروانی میاشتې تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلی کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 28 نیټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل سیمینا د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپس نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله لپاره قافله تیار کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د کتتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلتا د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړ دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی کې مخصوص شو. خط خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سہولت نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصاً باندې لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي والته باندې انتظار کوي چې کله مطلب بنو تر دې نن باندې انټرویو کې سبا ته پته کلیئر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دې کوشش کوي چې دیسی چټې دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي
د دې قبیله واپسی روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوی چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر دوا سوا پورې کورنۍ واپس تانه کیږي او د نن ورځې پورې قریبا دوا سوا پورې کورنۍ واپس تانه شوې پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پیل شوې وه او ای د قبیلې واپسی د روانې میاشتې اوله نیټې نه شروع شوې ای د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسی لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش پنځه زره درې سوه شپېته پنځه زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. تفصیل لرو د فرشتې جلال زینا.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په پنځلسمه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د فرشتي جلال زئی رپورت موریدو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شاهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه خبره نه ده بلکې د افغانانو لپاره د دغو خبرو نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او پور بند به سلا ته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی خو د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرفه چې کم هيت سي مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړو.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربان په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربان رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نست ده.
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب ولایت کې پرونی ځانمرګي حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمرګي برید کې یو د پام وړ شمیر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې ده. فرشته جلال زئی په دغه اړه رپورټ راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قرباني وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږته لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو عسكر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکو خو ګڼ شمیر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قول اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښې په اړه د ازادي رادیو خبریال ته وویل سره لدی چې تر انتحاري حمله څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایل وړ وي ځکه روغتیايي کارکوونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته لدی چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونو ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت د حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری ګڼي. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک ګڼي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو دا مشال ریډیو دا د خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو. د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
پرون د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 50 کروڑ روپۍ امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو کې ځای دوره وکړه او په دې موقع د سیلاب ځپلو سره هم ولیدل. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې سندونو کی د منځنۍ درجه سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په ګډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې د ټاکل شوي کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرې کې وویل چې د ایده قبیلې ګډوال د سندو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې ویل چې شوزي اسد بيبي ته د لاهور های کورټ په قاوکل سره د مرګ سزا ځانګړې ده. سپریم کورټ حکم وکړی چې تر څو د اسد بيبي لاړ په درخواست فیصله نه وي سوي تر هغه پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدای. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسله والو طالبانو سره دوهم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاد شاید پرون د خبریالانو سره په خبرو کې قسم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دوهم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د فاریاب والي عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 9 تنه وژل شوي او 3 زخمي شوي ول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د اساسو نن د سولې خبرو هرکلی وکړی. ولسمشر باراک اوباما مداراز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د سپین ماڼۍ ویان جاس ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروسته پلان ته رسېدلې ده. دا پلان به تر بختلېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. یو عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پرون په 2 موټر بم چاودنو کې 10 لږ شپږ وروستانه وژل شوي او 8 زخمیان دي.
خبرونه ولندیز مول عبدالحی کاکړه وره د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل اداري په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمیر کورونو او سړکونو ته نقصان رسیدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاري ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہ‌وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شره کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوی تباهی لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په رپورٹ کې په پاکستان کې یوې سوي خځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکل شوې قضیې د بیا اوریدنې موضوع راغسته. بل خو یو امریکایي ویبپاڼې پروجیکټ سنډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په تړونو په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. تفصیل ما هارون باچا وړي. د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورٹ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغو دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي چې د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډېر محدود شوی دی. په دې تفصیل د فرشتې جلال زیب رپورٹ کې.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم
شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز رسپانې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپګو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شیبي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوی دور ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي دغه تړون چې له مخې به ایران اټمی وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي، پاکستان به هم وکولی شي ګټه له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا چې څنګه د رسپانې په مهمو برخو کې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمی تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. رسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمی پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمی وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. رسپانه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د رسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانه لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډېر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یوه دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنی هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقه ییزې وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور خو زبردست ہے او غت بدی تے دا گلن خار
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو اوس تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندې هیلې اورو چې زموږ همکارا فرخندا اسدی جوړوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د افغانستان د ښځو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوې
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره دوی شاعران دي. دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایونو ته لیږو د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپله هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د ډنمارک ده. هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس په لسایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
ته دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکو پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. ته دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ لوران دي د غزنی شاعرانو او لیکوالانو د ادبی پرمختګونو او د نورو خزینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه و نو په هغه وخت کې نوې نوې حکومت تغییر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم سي خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړ شي هلته نارینه او سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه او د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستل چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي ادبي بندارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو د نړینا وادي ورونو شاعران لیکوالانو کومره څه دی میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ ښه هوت او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه پشپګو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
او دا څه چې میرمن بهیر په لمانه کې کوي، دوی کار وکړي، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې، د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي خاطر ټول شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنې دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو، شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نورو ولایتونو ورنږدې دوی هلته څانګې لري. او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث کې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بندونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټلیفون په سر خیر راته وایي. او یا که کله غواړي چې شعر چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسولو زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، د هغه زه خپل اخرم بېرته ترې کوم او کمپیوټر ته سپارم او یا هم سایټونه مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو، او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو موږ چاپ کړي هم دي دوی شعرونه. مثلا په نیمروز کې د شیخ الکوزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې، په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې، هم په تحقیق کې، او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره لیکوال شاعران لپاره یې کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې، او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوي دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونه موږ سره ځي په فکر د دغو شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغرده وایم، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه پایشه چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته. البته هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره د خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته. به چې تاسو ولې شعر وایي، لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي. مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې، خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندی یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د میرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا چپکې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او چپکې عموما داسې دی چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي. هغوی چپه داسې لیکل کېږي چې یو میرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره میرمنې که تاسو پښتنې میرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی چپې وایي او هماغې ځای نه دوی که نه نوې چپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی. فکر کوم پښتنو میرمنو کې چې یعنې زرګونه چپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه ځکه دا هم نه شي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړې څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایتونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته وو د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لري، لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې رغېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یوې اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره پلان چې دی په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د میرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفون یې موږ ته ویلي وي هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوي ته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو. او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی څه شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره بیا مشاعره کېږي او بیا همدغه درې برخې مو
غونډې اصلي. نعیمه غنی وایي پښتنو میرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي، چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي دن بس شته چې که تاسو یې وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یو وړه ټپه کښې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درسه ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه تحفه اخیستل کېږي چې هغې تحفې ته لنګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دوی دخې شي په ایرو پټ اور دی لیده پرې ودې وسومه مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی. هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کښې منځګړیتوب کوي او دا نجلۍ هلک ته غواړي هغه ته دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته راځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه. کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو هغه میرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه میرمنې چې په کور کښې دي خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې دا خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجنو چې یوه ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ښاروي بیا یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېږه کښې ده دی بابک نه دی لېوه دی.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بیشک چپا
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.